د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره پر هغو لارو خبرې کوي چې دا هیوادونه له افغانستان سره تړي. د افغانستان د ولسمشر ویاند وایي د اساسي قانون لویه جرګه به په خپل وخت جوړه شي. د سولې عالي شورا په خپل جوړښت او صلاحیت کې د بدلون غوښتنه کوي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لفظ وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخته وړاندې کړي.
د ولسمشر غنی د حکومت یو جګ پوړی چارواکی د سولې خبرې د پاکستان د ګټو لپاره موقع بولي. د دې او ځینې نورو موضوعاتو تفصیل په دې خپرونه کې اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتره. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې په منځنۍ چپه 12 پښنوي پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره پر هغو اقتصادي لارو چارو خبرې کوي چې دغه هیوادونه د افغانستان لاري له جنوبي آسیا سره تړي. جان کیریبا له ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو پر پروژې خبرې وکړي او پرونی د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سفر په لومړی ورځ په قرغیزستان کې د آسیا د زړه په نوم غونډې ته اشاره وکړه چې راتلونکي میاشت په اسلام آباد کې جوړیږي. جان کیری وویل په دې غونډه کې به پر دې بحث وکړو چې څنګه د ټول سیمې لپاره یو پراخه اقتصادي اغیزمنه ایجنډا لرلی شو. د دې موضوع تفصیل د احمد شبر پراپور کې وابري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا د څلور ورځني سفر په لومړی ورځ د قرغیزستان له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. جان کیری تیر ورځ په بشکک کې تر غونډو وروسته د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان عبدالدایف د خبری کانفرنس پر مهال مخاطب کړ او ویل د بهرنیو چارو وزیر او ما د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. چیرته چې د قرغیزستان جمهوریت د اوږدې مودې په مخه مهمه ونډه لرله او د دې سربیره دغه هیواد په سلګونو افغانانو ته د زده کړې زمینه د مرکزي آسیا د بشکک په مرکزي پوهنتون کې برابره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د ازبکستان سمرقند ښار ته ورشي. هغه ښار ته چې وخت لري د ورېښمو لار تېرېده او هلته به جان کړي د منځنۍ آسیا د 15 هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سید مسعود منځنۍ آسیا ته د جانکیری سفر مهم ګڼي او وایي
آمدن جانکیری وزیر خارجه
د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری راتګ د دې سربیره چې منځنۍ آسیا د افغانستان له لارې له جنوبي آسیا سره تړي، افغانستان د لاجورد له لارې له اروپا او مدیترانې سره تړي. فکر کوم له اقتصادي اړخه مشتډیر اهمیت لري. د لاجورد لارې یو پخوانی تجارتي لارې ده چې له دې لارې به سوداګرو د بدخشان لاجورد منځنۍ آسیا او اروپا ته وړل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه دا لارې تر اروپا پورې تر ټولو ارزانه او خوندي لارې ګڼي او وایي چې له دې سره به د ټولې سیمې هیوادونه وتړل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم په بشکک کې د ټولې سیمې اقتصادي پراختیا ته اشاره وکړه او ویل زه هیله لرم چې په دسمبر کې په اسلام آباد کې د آسیا زړه په کانفرنس کې به موږ پر هغو لارو نور فکر وکړو چې کولی شو د ټولې سیمې په پراخې اقتصادي اجنډا کې پرمختګ وکړو. تمدچې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د منځنۍ آسیا د سفر پر مهال ترکمن چارواکو سره د ټاپی د غازو د پروژې په اړه خبرې وکړي او د دې پروژې حمایت به وکړي. د ټاپی پایپ لاین د هرات د تورغونډي لاري د فراه او کندهار له ولایتونو پاکستان او هند ته غاز لیږدوي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتر اوږدوالی لري چې 1500 کیلومتر د افغانستان له خاورې تیریږي. افغان، ترکمن، پاکستاني او هندي چارواکو موافقه کړې ده چې د ټاپی د پروژې کارونه به راتلونکي میلادي کال پیل شي او تر 2015 کال پورې به بشپړ شي. د ټاپی د پروژې له پیلېدو سره به په افغانستان کې شاوخوا 500,000 کسانو ته کار پیدا شي او هر کال به افغانستان د دې پروژې له لارې 300 میلیونه ډالر د ترانزیت له لارې ترلاسه کوي او د دې غازو 14% کې به افغانستان ته ورکول کیږي. ویل کیږي چې د دې پروژې له پیلېدو سره به د ترکمنستان اتکا چې پر روسیې لري راکم شي. د راپورونو له مخې د منځنۍ آسیا د هیوادو اقتصادي وده په ډراماتیک ډول ټیټه شوې ده او دغه هیوادونه دا ویره لري چې له افغانستانه به د امریکا د ځواکونو له تدریجي وتلو سره د واشنگتن دلچسپي د سیمه هیوادو سره کم شي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د اصلاحاتو او شی حکومت ولې په برخه کې د ولسمشر ځانګړی استازي وای چې د سولې په اړه خبري کول د پاکستان د ګټو د پوره کولو لپاره یو موقع ده. احمد ضیا مسعود پرون په کابل کې یو شمېر خبریالانو د ستاینې په غونډه کې وویل د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې له پاکستان سره دی. په دې موضوع د یوسف خان زدران راپور واوري.
دا لومړی ځل دی چې د افغان حکومت یو لوړ پوړی چارواکی د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې اترې غیر معقولې ګڼي او ټینګار په دې کوي چې د دې خبرو دوام د پاکستان ګټې تامینوي. د اصلاحاتو او ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود په دې باور دی چې د افغانستان جنگ له طالبانو سره نه بلکې دا جنگ له پاکستان سره دی. هغه وایي چې د سولې په اړه خبرې کول د پاکستان ګټو د تامین لپاره د فرصت لټول دي.
تا اون وقتی که پاکستانی ها به هدف خود نرسن، به منافع خود نرسن،
دی وی اتراغی چه پاکستانیان خپلو اهداف و اوگرتو تاونه رسیگی دا جنگ نپریگ دی او دا مسئله چه دا طالبانو سر سولا کاملا یو غیر معقول خبره ده. دا یوازی دا پاکستانیانو دا گتو دا تامین لپاره یو فرصت دی. دا یوی مزدور او ترگر دال سر سولا دا نره پی هیچ کمزایی که نده شوی. زمونگ پا یواد که روان جنگ لپاکستانیانو سر جگره ده، نه دا طالبانو سر. نو بنا اندغه جنگ با زمونگ پا یواد که یو جنگ وی. خغلی مسعود وایي چې د دې اړتیا ده چې په افغانستان کې د یو اوږد جنگ لپاره تیاری ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان حکومت نورو لوړ پوړو چارواکو ویلي چې د هغو خلکو په وړاندې د سولې د خبرو دروازه نه بندوي چې سولې ته لیوالتیا لري. اجرایي رئیس بیا په خپل وروستي خبري کانفرانس کې وویل چې افغان حکومت باید د قدرت له موقفه د سولې خبرې پر مخ بوزي. په هیواد کې وروستۍ زیاته شوې ناامنۍ د دې سبب شوي چې له اوږدې مودې راهیسې افغان چارواکي پاکستان ته د ملامتیا ګوته ونیسي او تر ډیره په خپلو خبرو کې له هغو هیواده شکایت وکړي. پاکستان بیا په اوس وخت کې یو ور بیا لیوالتیا ښودلې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب وکړي، خو افغان لوري بیا ویلي چې دا باور هلته کیدی شي چې پاکستان د ترګرو او د افغان حکومت د مخالفینو په وړاندې رښتینې مبارزه پیل کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وایي چې افغان حکومت نه باید د سولې د خبرو پروسه بنده کړي، بلکې په هرو ممکنو لارو سولې ته د رسېدو هدف تعقیب کړي. د دې کارپوهانو له ډلې محب الله شریف ازادي راډیو ته وویل چې د جمهور رئیس د ځانګړي استازي داسې باور او څرګندونې د هغو طالبانو په دریځ کې بدلون راوستلی شي چې سولې ته لیوالتیا لري.
په دغسې شه حالاتو کې د افغانستان حکومت ته یو سیاسي ذکاوت په کار دی، یو سیاسي ذکاوت په دې معنا باندې چې دوی د هر چا په وړاندې چې هغوی افغانان وي او د افغانانو سره مینه ولري، خپل هیواد ته ژمن وي، د هغوی په وړاندې ولو که هغوی زموږ وسلوال مخالفین وي، د سولې او د خبرو اترو لاره خوشی نه کړی او تل د هغوی په وړاندې باید زموږ د دولت دروازه خلاصه وي.
د سولې د خبرو اوږدې او د ځینو کارپوهانو په وینا بې نتیجې پروسې که د خلکو په وړاندې هم ډېرې پوښتنې راولاړې کړې دي، خو بل لور ته ډېر خلک یې په دوام هم ټینګار کوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت باید د دې شورا جوړښت بدل او د سولې د هڅو لارې چارې همغږي او واحدې کړي. که د سولې د عالي شورا په اړه غواړئ چې نظر څرګند کړئ، د اتمو بجو له لنډو خبرونو وروسته آزادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. نن یکشنبه ده او هر یکشنبه همدغه وخت میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د سولې د عالی شورا سرپرست وایي په تیرو 15 کلونو کې د بیلابیلو چینلونو له لارې د سولې خبرې پر مخ وړل شوی او همدا سبب دی چې مؤثریت یې کمو. د چارو یو شمېر کتونکي هم د سولې شورا پر خپلواکۍ ټینګار کوي او وایي د دې شورا صلاحیتونه باید زیات شي. د دې موضوع په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د ټینګښت لپاره د بیلابیلو چینلونو هڅې نتیجه نه ورکوي او د دې هدف لپاره باید د سولې عالي شورا جوړښت نوی او صلاحیت یې زیات شي. د سولې عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي چې په تیرو څو کلونو کې د سولې خبرې ځکه مؤثرې نه وې چې د سولې شورا تر څنګ نورو ادارو هم له طالبانو سره د تماس هڅه کوله. ښاغلي مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غني باید له ژمنې سره سم د سولې شورا پر تشکیل او غړو له سره کتنه وکړي او داسې کسان پکې ځای پر ځای کړي چې د حکومت او طالبانو ترمنځ ښه منځګړیتوب وکړي.
دغه شورا باید ډېر زیات صلاحیتونه ولري او ډېر آزاد لسمنې وکړي چې د وسلوالو مخالفینو سره مذاکراتو لړۍ مخ په وړاندې باندې بوځي. سولې لپاره یوازې د سولې د عالي شورا په حواله باندې کار نه کېده، بلکې د دې لپاره مختلف مراجع وجود درلودي، ارګي ریاست جمهوریت به جدا تماسونه نیول شورای امنیت ملی به په جدا توګه باندې تماسونه نیول د سولې علي شورا به په یو بل چینل کې لګیا وو.
تیر اونۍ د سولې د راتلونکو پاړې یوې جوړې شوې غونډه کې هم په دې ټینګار وشو چې حکومت باید د سولې علي شورا جوړښت نوې کړي. په خواتر دې هم په حکومت دا انتقاد کېده چې د سولې پالي شورا کې داسې څیرې ځای پر ځای کړي چې طالبان منځګړیتوب نه مني او په خوا د طالبانو په مخالفت کې جنګېدلي. د سولې علي شورا هم مني چې په چوکاټ کې داسې کسان فعالیت کوي چې د سولې له ټینګښت سره مخالفت لري. هڅه مو وکړه چې د سولې علي شورا د جوړښت د بدلون په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په دې اړه خبرو ته حاضر نشو. بل لورته د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان هم د سولې شورا په جوړښت کې بدلون ضروري بولي او وایي چې د دې شورا صلاحیتونه هم باید لوړ شي. د سیاسي چارو کتونکي جاوید کوهستاني خپل نظر له ازادي راډیو سره داسې شریک کړ.
یقینا یک نیازمندی جدي
د ایوای رښتیا هم د سولې شورا د جوړښت بدلون ته اړتیا ډېر لیدل کیږي. د دې ترڅنګ د سولې لپاره یو روښانه او واضح تګلارې ته هم اړتیا شته چې د عملي کېدو مسؤلیت باید د سولې عالی شورا ولري. حکومت باید ملي ګټو ته په کتو د دې کړنلارې څارنه وکړي او د سولې شورا په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
مداخله نه داشته باشه.
معلومه نه ده چې حکومت به د سولې عالی شورا د جوړښت د بدلون لپاره کوم اقدام وکړي او کنه. خو د چارو ځینو کتونکو ویلي د سولې ټینګښت د حکومت او طالبانو په اراده پورې تړلې او له اراده پرته به هر ډول هڅې کوم ځای ونه نیسي.
فضلی د هلمند لمارجې ولسوالۍ لیکلي زما په نظر د سولې د شورا مشرتوب باید دینی عالمانو ته ورکړی شي، بیا سوله امکان لري. نظیر له نامعلوم ځایه لیکلي دي د سولې شورا یوه وسیله ده چې بالاخره له طالبانو سره د خبرو لاره ممکنه وي. او غلام سرور لیکلي دي په تیرو کلونو کې خو د سولې د شورا د کارونو کومه نتیجه څرګند نه شوه. تاسو اوریدونکو هم که غواړئ چې په دې موضوع نظر څرګند کړئ، د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ. له اتنیمو تر نه نیمو بجو پرې میکروفون ستاسو خبرونه لرو.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ. ازادي رادیو
تاسو زموږ لاسادي رادیو اوري اته بجې او شل دقیقې شوې. د افغانستان جمهوریت ریاست تاییدوي چې د اساسي قانون لوی جرګه به په خپل وخت دایره شي، ځکه چې د حکومت ټول چارواکي ورته ژمن دي. د ولسمشر د ویان مرسیال ظفر هاشمی د دې جرګې د کرنټي په حق لا څه نه وایي، خو دا منی چې ولسمشر د دې جرګې د دایریدو لپاره چمتو دی. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
جمهوری ریاست د اساسي قانون د لوی جرګې په جوړېدو تاکید کوي، خو د جوړېدو د نیټې خودلې مخکې له وخته غني. د جمهور رئیس د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا جرګه به خلکو سره د حکومت د ژمنو په اساس جوړ شي.
ما تلاش نهایی خود را میکنیم تا جرګه به موقع
موږ تر روسی هدا هڅه کوو چې لوی جرګه زموږ له ژمنو سره سم جوړ شي. خو اوس مخکې له وخت ده چې د دایری دو د نیټې پاړې څو وایو.
د ملي اوالي د حکومت له جوړېدو وروسته د حکومت د دواړو مشرانو د توافقنامې د دوهمې ماده لمخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو په مقصد تر دوه کلونو پورې لوی جرګه جوړ کړي. ویل کېږي چې دا جرګه به په اساسي قانون کې بدلونونه رامنځته کړي، ریاستي نظام به په صدارتي واړوي او اجرایي رئیس به د صدراعظم په توګه فعالیتونه پر مخ وړي. په عین حال کې ځینې کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت خپلې یوې کلنې کمزورۍ ته په کتو سره د لوی جرګې د جوړېدو لپاره تیار نه دی. د عنعنوي جرګو د جوړولو د چارو پوه شهزاده مسعود وایي د دې جرګې د جوړېدو لپاره باید یو کال د مخه تدابیر نیول شوی وای.
زما په اند باندې چې دغه دوه کاله کېږي د ریاست اجرایي کله مشروعیت د لاسه ورکړي، نظر په دغه تفاهمنامې د سیاسي باندې د افغانانو د غوښتنې په اساس باندې په کار ده چې څومره زر کېدلی شي عنعنوي لویه جرګه جوړه شي تر څو ټولو دغه ناخوالو ته چې په ملک روان دي دې ته د پای ټکی کېږي.
بلخو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویلي تر هغې چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات تر سره نشي لویه جرګه هم نشي جوړېدلې.
احسان الله له پکتیا څخه په راستولي پیغام کې لیکلي دي چې طالبانو په پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لاره بنده کړې ده او امنیتي ځواکونو سره په سخته جګړه بوختي. د احسان الله په وینا طالبان پلان لري چې د شپږو ولسوالۍ ونیسی. هم دوست تلفون لاری لپکتیت سخه دازالی رادیو خبریان داود تپان د تلفون لاری را سره دی. تپان سیب تاست هر کلی ویم ده دغو ولسوالیو چه پرونی هم تاسو راپور در لود چه لاره طالبانو بنده کرده پارا دی مشاوریدون کتا ویست چه وست وزیعت سنگه ده آیا لاری لهم بندی دی؟
مننه لکه څنګه چې تاسو دی اوریدونکو پیغام ولوست همدغه وضعیت غیر نارمل ډول د پکتیا کې د شپږو ولسوالیو لار تړلې ده همغه ډول دوی یوازې دغه حکومتي ځواکونو پرون ورځ کې دغومره کړي دي چې یوازې لار د څو ساعتونو لپاره د تګ او راتګ لپاره خلاصه کړه ولې بیا هم دغه لاره تړلې ده هم دوی په وینا چې دوی خلاصه کړې ولې خلک دا شکایت کوي چې لار تړلې پاتې ده د دې لارې د تړل کېدو سره سم وسلوالو طالبانو دا خبره کړې وه چې موږ په پکتیا کې په دې شپږو ولسوالیو کې ځانګړي عملیاتو پلان لرو ولې نن سهار طالبانو ادا وکړه چې دوی په سرحدي پوستو باندې بریدونه پیل کړي دي د ډنډي پټان په ولسوالۍ کې د سرحدي قومندان د ژون سرحدي قومندان بصیر خپلواک سره مونږ خبرې وسوې هغه دا په خپلو خبرو کې وویل چې دوی په پوستو باندې بریدونه روان دي د سیلاب په نامه کومه نوې پوسته چې د تېرې جګړې نه وروسته دوی جوړه کړې وه هغه هم سوځېدلې ده او نوی پوسټه واغې د دوی سوځېدلې د پنځه کسه زخمیان دي تر اوسه پورې دوی هم معلومات نه لري چې دوی طرف ته څومره مرګ ژوبله ده وسلوالو ته څومره مرګ ژوبله وختي خو وسلوالو طالبان په سهارني پیغام کې چې رسنیو ته لیږلې لیکلي دي چې دوی د دندې پټانو ولسوالۍ څلور پوسټې نیولې دي همدا ډول د ځاګیاریو ولسوالۍ له کسانو سره همدا تاسو د خبر نه مخکې ما خبرې وکړې هغه ویل چې دلته لسګونه هغه ځوانان چې هغوی ویزه لري خارج تروانو یعنی خلیج هیوادونو ته سفرونه لري هغوی بند پاتې دي نسي کولی چې له دې لارې لاره تړلې ده له تېرو درې ورځو راهیسې دوی انتظار دي او د دې لارې نه هېڅ تګ راتګ نسي کولی یعنی مونږ تیر ورځ چارواکو سره خبرې کړې دي تیر ورځ د پکتیا مرستیال والی عبدالولي صحیح په یو خبري ناسته کې رسنیو ته معلومات ورکړل او ویل چې دا لاره کاملا دی خلاصه کړې ولی اوس چې مونږ خلکو سره غږیږو هغوی وایي د شپږو ولسوالیو ته هیڅ ډول تګ راتګ نشته
دلې تپان صاحب په دغو ولسوالیو کې اکثره هغه ولسوالۍ دي چې تقریبا امنیتي وضعیت ډېر ښه و مثلا تاسو د ځاځي اریوب یادونه وکړه هلته د دولت وسلوال مخالفان ډېر زیات فعال هم نه ول نو دوی له کومې خوا راغلي دي چې د لارې بندې کړي دي او هلته حمله هم پیل کړي
تیر ورځ مونږ د پارلمان له وکیل مجیب رحمان سمکنی سره خبرې وکړې هغه ویلې چې دغه وضعیت چې دلته وسلوال طالبان راغلي دي د ټولو پکتیا وسلوال طالبان څومره وو هغوی هغلته را جمع شوي دا وضعیت درې میاشتې مخکې د امنیت شورا د پکتیا والی ولایتي اداره او نورو چارواکو تر سوال یا تر ولسمشري دفتر پورې ولې دوی ته مکنی ځواب نه دی ورکړل شوی او وسلوال هم دغلته د خپل اقداماتو لپاره اطلاع درلود او دوی دا خبر دی حکومت سره شریکی کړی دی د حکومت لا سره د حکومت په هغه مونږ سیمې دی نه څومره څارو د حکومت په دریز نه پوهیږي چې حکومت څه پلان لري ولې دا ولسوالۍ تر تهدید لاندې او خطر لاندې دي د ځاځیاریو ولسوالۍ د روغتون ډاکټر همدا اوس څو شېبې مخکې ما سره خبرې وکړې هغه په خپلو خبرو کې ویل چې شپې اوان لګېدلې په روغتون کې هغه شته وسایل هم سوځېدلې دي یو نرس هم ټپي شوی ده او دوی تر تهدید لاندې خپل وخت تېروي همدا ډول د احمدخیل ولسوالۍ هم تر تهدید لاندې ده یغه خواته د لجې منګل ولسوالۍ د جانخیل ولسوالۍ دا هم تر تهدید لاندې دي دا خبرې په تیرو د میاشتې په اوږدو کې مونږ هم بار بار ریپورټونه درلودل خپل د ازادي راډیو له لارې مونږ د امنیت وضعیت خرابوالي راپورونه لرل
ډیره زیاته مننه په پکتیا کې د ازادي راډیو خبريال داود تپانو چې په دغه ولایت کې د شپږو ولسوالیو د لارو د بدیدو او په سرحدي پوسټو باندې د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو په باب معلومات راکول
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند او اروزګان ولایتونو کې د طالبانو د حملو او د هغو په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو د مقاومت په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په شمال کې د طالبانو حملې ځپي، طالبانو همزمانه د جګړې څو جبهې پرانیستې دي. د نیویارک ټایمز پر اساس طالبانو په هلمند کې د ولایت د مرکز تر 5 کیلومتر پورې پرمختګ وکړ او تقریبا ورته وضعیت په اروزګان کې رامنځته کړ، خو افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې طالبان په شا وتنبوي. لا هم طالبان په یو شمېر ولسوالیو کې چې په وروستیو کې نیولي یا یې پرمختګ پکې کړی مقاومت ته دوام ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم په داسې ولسوالیو کې یوه هم د هلمند نادالی ولسوالی ده چې د ولایت مرکز لشکرګاه ته نږدې ده او امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ جګړې سره سره نه دي توانېدلي چې طالبان ورڅخه وباسي. د ورسپانی په نظر د هلمند کنټرول تر دې ډیر چې ستراتیژیک وي زیات اقتصادي اهمیت لري. د ملګرو ملتونو احصایې سره سم د افغانستان د ټولو تریاکو تقریبا نیمایي په هلمند کې تولیدیږي. نیویارک ټایمز ته د پولیسو یو قومندان ویلي چې د نادالی ولسوالۍ د تیرو څو ورځو په جګړو کې له 500 تر 600 پولیس وژل شوي دي. ورسپانې ته ځینو نورو افغان امنیتي سرتیرو ویلي چې شو وسله مهمات او تیل نه لري. په اروزګان کې یو پوځي بیا ویلي چې اوس تر دوی د طالبانو وسلې مدرن دي. ځینې نور ویلي چې له هوایي او لوژستیکي ملاتړه بې برخې دي. نیویارک ټایمز په اروزګان، کندهار او هلمند کې له بیلابیلو پولیسو او د اردو له سرتیرو سره خبرې کړي او ویلي دي چې هغوی نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. او واشنگتن پوسټ ورسپانی بیا لیکلی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لکه چې د هیواد مشي په غاړه اخیسته هوسا ژوند نه دی لیدل. ورسپانه کاجی د ولسمشر غنی حکومت د طالبانو د فعالیت له زیاتېدو د اسلامي دولت د واستوالي ډلې له ډیریدونکو حضور سره مخامخ دي. ورسپانه د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د افغانانو د مایوسۍ یادونه هم کړې ده. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو، 8:30 شوې. د خبرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو. موضوع مخکې هم اعلان کړی دا او لاندو خبرونو وروسته بیا هم واوري. اوس د دې سات لاند خبرونه قسیم سولمل اوروي.
د افغانستان حکومت وی له شویج منی سره سم به لایو جرګره وغوړی او په اساسي قانون کې به بدلون راسي. د ولسمشر مرستیال وین سید ظفر هاشمی ازادي لډو تو ویل چې دوی نهایی هڅه کوي څو لایو جرګه له شمنی سره سم جوړ شي، خو د ویل اوس مخکې تر وخت چې د جوړېدو د نیټه پاړې څو ویل سي. په جوزجان کې یو چارواکي ویل طالبانو په قشتې په ولسوالۍ کې څلور تنه په دې تور له ځانونو سره بیولې دي چې ځمنې له امنیتي ادارو سره کار کوي. د سرپل چارواکی وایي څلور ماشومان له یرغمل کوونکو ژغورل سوي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د منځنۍ اسیا د هیوادونو په سفر دی. د خپل څلور ورځني سفر په لومړۍ ورځ د قرقیزستان له ولسمشر الماس بیک اتمبایف سره وکتل او تمه ده چې تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ته هم سفرونه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وای د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پر سر اختلافات باید د سوریې د شخړو د هواري لپاره د نو خبرو د لارې خند ونسی. د مصر چارواکي وای چې د سینا په ټاپو کې د لویدلې روسي الوتکې له ټوټو سره د یو سلو شلو تن مړی موندل دي. چارواکي وای وروسته تر دې چې د رومانیا په مرکز بخارست کې په یو نایټ کلب کې 14 وسوه او ور ولګېدې لشتر لژه وويشتنه وجل سول او یو سلو اتیا نور روغتون ته انتقال سو. په زرګونو اسرائیلانو تر ورځ د طلبي په مرکزی سیمه کې راغونډ سول او د اسرائیلو د پخواني صدر اعظم اسحاق رابین تلینول مانځه. او پولیس وایي د بنگلاديش په مرکز داکا کې د سیکولر کتابونو یو خبرونکی په چاقوان وژل سوی او درې تنه نور د دو سیکولر وی بلاک لیکونکو په ګډون ټپیان سوی دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30. من جاوید نعیمی و اسمت ساران به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با شما هستیم. شورای عالی صلح افغانستان گفته حکومت باید در ساختار شورا تغییر بیاورد و همچنان تلاش های صلح را هماهنگ و واحد سازد. حدود 5 سال از ایجاد شورای عالی صلح در افغانستان میگذرد. به باور شما این شورا چه فعالیت چشمگیر در این مدت داشته؟ آیا در تلاش های صلح افغانستان شورای عالی صلح کار مؤثر انجام داده؟ آیا توانسته مخالفین مسلح دولت را برای گفتگوهای صلح تشویق بکنم؟ شما با باقی ماندن این شورا به حیث یک ارگان مسئول که رهبری مذاکرات صلح را با مخالفین داشته باشد موافق هستین؟ در همین مورد بحث میکنیم. شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755 همچنان از طریق تلفن های افغان بیسی میتونین با شماره 818 بر ما پیام های کوتاه بفرستین. لاین ما در اسکایپ هم بر شما باز است، میتونین زنگ بزنین بر ما از طریق اسکایپ اگر به اینترنت دسترسی دارین. azadi.radio.
بله، یوشمر اوریدونکو مخکې هم په دې موضوع باندې نظر څرګند کړی دی، پیغامونه راستولی دي. مثلا نور احمد فطرت له لوګر څخه، البته د لوګر له محمد عاقی ولسوالۍ څخه لیکلي، وایي د سولې عالي شورا په تیرو 400 کلونو کې هیڅ لاسته راوړنه نه لري، باید منحل شي. محمود له کندهاره لیکلي، د جنگ پای سوله، د افغان حکومت د طالبانو سره سوله نه کوي. حاجي شمس الحق له دهلمند له سنګینه لیکلي، د سولې عالي شورا د غړو څخه غوښتنه کوم چې د سولې خبرو ته دوام ورکړي. نا امیدی دې نه کوي، خدای پاک مهربان دی، ګوندي خدای سوله راولي.
مریم بشنو ده خو مې سرون سبا ګر موافقه
سینه تلیفون لاله. بله، مې راوړم.
بله،
سلامونه
احترامات
کوم
چې تاسو دواړو
ته او ریزونکو ته وړاندیکوم. عبدالمنان د اخیخ د کابل خرابغ لوسانینه.
سلام.
ما په نظر باندې خدای شي نظر وکړي کچیر مثال ترکستان ته امریکا او پاکستان اجازه ورکړي د سول نه، یعنی هر څوک چې که احمد دی که محمود دی که په هر طریقه باندې د سول طریقې غور اخلای شي، او کچیر مثال اجازه نه وي که هر نور لار د سول ورته تیار نه کوي. بله، مثال دا ده ولې چې دغه ترکستان په دې ښه پوهېږي، اوس په کندوز کې بیا څه پېښ شوه که بعض دی کې جنګونه زیات شو، تاسو کوشتار د سیاسرو د اکثرو زیات کړو، نو په دې صورت سره امریکا بېرته بازش کړي. یعنې د دې جنګ او جګړه په دې دوی خپله پوهېږي، د المنتیا پورې ټول پوهېږي چې دوی هر څومره جګړه زیاتوي بیا امریکا ته زمینه مساعد خاصان ته دا همدغه دوی غواړي، همدغه غواړي. نو هېڅکله دوی
بله سر، لیکن دقیق صاحب بهتره ده چه چه دقیق واسه چه زموش موضوع داده چه ده سول شورا پا برخه که چه نظر لره فکر که و چه ده شورا کامیابه ده وجود گتور ده یا و کنه ده؟
بله، او کامیابه ده وزگوره پا برهاو نپاره بزرگه تا را غلی دیگه و تا بیل ایجازی ده مسئولین اصراجی آغا راجی ها ده سپه سره و جایچی گی تا هر نوار لار این ورطا خلق راجی ورطا خود ما اصلی پا ونده مطالعه که هم داره سی جازه ورطا اونو چه کلا دی شولمی چی کلا ما
دیره منه نه سلامت و سی بل اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو ده
بفرمایید. سلام
علیکم.
سلام سب، میره بونی کنن
محمد رفی از کابل گپ میزنم.
بفرمایید آقای رفیع.
امین شورا یعنی صلح دمی 4 سال 5 سال گذشته حکومت کرزی چی کرد، در 1 سال دیگه امین حکومت وحدت ملی چی کرد که بار ازی بکنن که یا هنوز هم دگام صلاحیت اینقدر صلاحیت که برش داده بود، یا در این صلاحیت چی کنن که یا هنوز دگه بالاتر هم صلاحیت بگیرن، اما پیسر که یا سر مخالفین مصرف میکنن که میگه که شورای عالی صلح مصرفش سالانه چند میلیارد دلار میشه یا چند میلیون دلار میشه، ولی حد اقل یک دو دانه کارخانه دمی شهر کابل جور کنه، همی مردم های گروه های بیکاره که معیوب شده دمی طول چندین سال از نگاه جنگ و دگه و دگه، و نمور دم کارخانه مردم جذب کنن که مردم کار کنن، هم در مملکت ما کار پیدا میشه، هم برای مردم ما کار غریبی پیدا میشه، مردم به گروه مخالفی نیست نمی پیوندن. او رو مصرف سر ازی نکنیم، مصرف سر 4 تا کارخانه بکنیم که این مردم به گروه مخالفین نپایمند، 4 از بات مجبور از مخالفین خودشان به خدمت باز بین داخل نظام شوند، یا ایوارا مجبور مکلف هستند بین نمی داخل نظام. اگر ما روزانه مکاتب ما فارغ تحصیل صنف 12 رو رخصت کرده میره کنیم مدیفه برش پیدا نمیشه، پانتونا کلش مؤسسات تحصیلات عالی فارغین کشیده میره از داخل چی از طبقه ذکور ایناست، امی مردم های ذکر وظیفه پیدا نمیکنه، اینا سو خیچ وصف مانید سر از مو خیچ به هیچ فکر نکو. یا وقتی که وظیفه پیدا نکنن مجبور مکلف هستن که برن یکسون یک لغمه نان روزی در خانه خود بیارن، یا به گروه مخالفین بپیوندن، یا به دایش، یا به طالب، یا به دلیه بدنگا. اگر کار برشان پیدا شد و همون پیسه که سر شورای عالی سلامت سر بشه و اون پیسه اگر چهار تا کارخانه جور شد مردم هم نکار.
یعنی آقای رفی شما چی فکر میکرین با شورای عالی سل؟ بله با شورای عالی سل در مقطع حاضر چی باید شود؟ بمانه یا یک منحل شود؟ چیزی که بعضی شنونده های ما گفتند
نمونه حل شود از بین بره، هیچ بدرد نمیخونه. نمی پنج سال حکومت کرده چیز کار نتانست، یک سال حکومت وحدت میلیم کدام کار نتانست، دیگه بعد ازی چی بدرد نمیخونه؟ به عموم آجل یک باید منحل شود و بودی جی ازی سر یک جای کار صورت بگیره که در اوج یک کارخانه باشه که هر یکم مردم کار کنه. این فعلا در افغانستان یک قدر کار است، یک قدر کار است اگر کسی یک کارخانه جور کنه هر رقم سید افغانستان میشه.
سلامت واسه ډیر زیاته مننه. مختر دي چې څو پیغام ولولو یا وردون کې بل حمله رو مهرباني کوي
بفرمایئ. سب رادیو آزادی است.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
انا سټیک خبرې کوم د پښتورې د ریو غزېبل سره نه تاسو له پر څوم په کار خایم سره مو احترامات باندې کوم.
سلامت واسه مهرباني کوي.
روان صاحب تاسو موضوع په ارتباط باید ما وایم چې د سوری علي شورا چې دوه مهمان امداد او دوی په واقعیت د څوارلس کالو کې مثبتې لاسته راوړنې کمې دي. دا یوه پروژه وه خو هغه خلک هغه اشخاص هغه څیرې ورکوي چې هغه واقعا مخکې طالبانو سره پاتې وو او طالبانو سره په جنګ اخته وو. نو سوله خو دغه ته ویل کېږي د سولې په معنا باندې سړی پوه شي چې درېمګړی درېمګړی هغه اشخاص هغه څیرې باید په سولې شورا کې شامل شي یا واقعا دواړو طرفونو ته د منل وړ وي. نو دغې خلک په سولې شورا کې وو داسې اشخاص ورکې وو چې هغه واقعا هغه طالبانو ته منل شوي خلک نه وو او د دوی چې څومره هلې ځلې کولې هغو ډاډه کوله اعتبار اعتماد یې نه کولو. ها خبره دا ده چې په سوري پروګرام کې تغییر راشي او دا پروژه او وی چې تا دې منلو وړ نه ځکه چې د څوارلس کلو کې دی نتیجې ته ونه رسېده. ها خبره دا ده چې تغییرات راشي هغه اشخاص سرې ورکې شي هغه واقعا ملت ته دې منلو وړ وي او هغه جانب چې په جام کې دي مخالفینو ته دې منلو وړ وي. شخصي دا نظر دی.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ.
تشکر. سلامت باشین صاحب. پیش از اینکه پیام ها رو به خانش بگیریم یک شنونده از طریق اسکایپ هم داریم. بفرمایید صاحب. رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. سلام صاحب.
سلام. نورالله کوثر هستم، استاد دانشگاه.
بفرمایید.
شورای صلح واقعا ضرورت است، ولی نحوه ساختاری شورا را با در نظر داشت جنگ های 40 سالی که در افغانستان بود میبینیم متاسفانه این شورا را خود حکومت ساخته. یعنی شورایی است که برای جانب مقابل حکومت میگه که این همهش نماینده شما هستند. اگه او کسایی را که یا میگن از طالب هاست اونا را هم طالب ها هنوز به صف خود نمیپذیرن دیگه. لذا میبایست که یک شورای مطلق بیغرض ساخته میشد. یعنی مصلح کسی میباشه که بیغرض صلح طرف ها آورده نمیتونه که خود طرف ها بر خود صلح بیاره. برای ازی لازم بود که از دانشمندا، از مردم های اهل خبره، از علما، محسن سفیدا، مردمانی که در افغانستان شرونده داره، در افغانستان اونا نفوذ دارن، او تو مردم ها می بایست که در شورای صلح بی‌غرض نه نماینده حکومت می بودن و نه نماینده مخالفین، بلکه جبهه سیومی که بتانه هم حکومت قناعت بده و هم جانب مقابل حکومت قناعت بده با مداخله سازمان ملل. یعنی سازمان ملل می بایست که در این مداخله بسیار عمیق میکرد. متاسفانه که
در صاحب به عنوان یک استاد پوهنتون شما فکر میکنین که چنین تشکیل و ساختار برای مخالفین مسلح دولت قابل پذیرش خواهد بود؟
اگر مستقلانه شوه، من مطمئن هستم که اگر مستقل شوه اونا هم شاید بپذیرن، ولی برای فعلا اونا برالا میگن که همه ایش نماینده های حکومت هستن. این کسانی که در شورا هستن نماینده های حکومت هستن. این نماینده های حکومت چطور میتونن که صلح بیارن و بالمقابل در داخل شورا کسانی هست که سالها با طالبا جنگیدن. اونا میگه که شما کسانی بودید که قبل از این حکومت با ما سالها جنگیدید و آلیا مامورین حکومت وزرا هستند، کابینه دی است، وکلای پارلمان است، دی ترکیب شورا. ما یک طرح دارم اگر دولت بخواهد که واقعا شورای صلح یک شورای واقعا مستقلانه از مردمانی که در افغانستان دخیل نبودن در قضایای به طرفین، امید یک شورای بسیار بزرگ را و یا به خاطر از یک رفرندوم یا آمپرسی را برا بیندازه حکومت و امکانات هم حکومت دارم سازمان ملل. متاسفانه که همین امکانات به کار نمیندازن و روند صلح هم خیلی بتیز در افغانستان که به حکم هیچ است.
لیکن یه مسئله ده چه په افغانستان که گمان نکنم چه دست توک دوی چه اغیر خلق اومنی چه ده بهتره فره په هر چه بانی یا نوم یا تاپای شدل کیشه یه خدا مسئله ده خصوصا چه بیایی دی چه زره نیی سولی تا دی چه زره نیی پلمه دی راسانه ده یه بله خبره ده هم ده چه هم ده اوس هم ده ده سولی ده عالی شورا سرپرست حکیم مجاهد ده چه یا وقتی طالبانو یا چارواکی و
چاروان صاحب دی افغانستان که موږ ډیر خلک لرو چې هغه زیده خل نه دی، نه په جنگ کې داخل وو نه په طرف کې داخل وو نه سیاسي خلک دی. موږ ډیر د سلکه استادان دی، دینی علما دی، سپینګیری دی او داسې مخور خلک موږ په افغانستان کې ډیر زیات لرو چې د افغانستان دننه او په بار ملکونو کې کچیر ته داسې یو قوي شورا جوړ سي غو دی هم زړه کوي چې میدان ته راسي. اوس که ماته شخصا راتوې زه زړه نه کوم چې د شورا ته راسم، زه نه غواړم ځان دخیل کړم په قضایاو کې ځکه دی پانتون استاد په صفات زغړم چې آزاد اوسم چې هر څوک مې خبره ومني. دولت دغه زمينه نه ده برابر کړل، دولت برابر کړي او خوشنۍ سره نه مخالفینو د دولت د زمينه برابر کړي چې آزاد خلک راسي او د سولې کې واقعا قدم کړي او هغه امر چې الله جل جلاله کړی و صلح خیر لدین استفاده وکي. متاسفانه تر اوسه دغه یو قدم چا نه دی خی، نه ملل متحد خی او نو افغانستان دولت او نو مخالفینو.
ډیر مننه چې تلیفون مو کو.
بریم به شنونده بعدی ما از طریق تلفن. بفرمایید سب، رادیو آزادی است. مهربانی کنین سب.
سلام محمد سروان سر تا درنوب منور تا رو سلام منور
سلامت و سر
سروان سر سروان سر خم انسانان کدی و از کپو به چیزو تا تیاری نکدی او سول هم انسانان را ولی و هاگه انسانان را ولی چه او سر حضالت بسود سر موجودی قضاوت بسود سر موجودی مسودت بسود سر موجودی حقق دارتا وستاری سروان سر باسه نه چه حقق دارتا وستاری سول امکان ملدی چه پا افغانستان کی راسی سول از منگن پلاس کی ندا جنگ امریکا دا، جنگ برطانیه دا، جنگ شوروی دا نظر متحد تا دلات چاری زیدی وکی، پرامل جی وکی آوتا جی شکایتون وکی چه ملل متحد راسی، امنیت شورا راسی، بشر پولا راسی
سردار محمد صاحب،
چاکوام مخوری ولری، دیکوام مخوری ولری سولا بخاغل پر راسی،
منگا وانا سولا نخواری لیکن یه خبره دا چه مج موضوع داده چه دی سولی دالی شورا پا برخی که خبری وکی لکه تروس بچی پوری چی اشمر آوریدون که وم کری هیله لرو چه تاسی به هم لده موضوع نخارجی جه یوازی و یوازی ده سولی ده عالی شورا پا ارتباط خبری وکی چه ده سمره کامیاب ده و چه فکر کوی چه لده طریقه کرده شی سول راشی و کرانشی.
تشکر میکریم از این شنونده های مکتالا تماس گرفتن. عبدالستار آخونزاده در پیام خود از ول سولی بالامرغا به ولایت بادغیس نوشته کرده زمانی که طرف مقابل صلح نکنه شورای عالی صلح چی فایده داره و گفتن از این کرده که نباشه بهتر است. اسلام محمد از ولایت لوگر نوشته کرده تا حالا شورای صلح کدام دستاورد نداشته که اونا فقط میخواین صلاحیت بیشتر داشته باشن و بهتر است که به زودترین فرصت لغو شود. محمد عادل حقیار ایماق از بغلان نوشته کرده بودجه که در راه صلح مصرف میشه بهتر است که مورا به نیازهای مالی تقدیم بکنن و گفتن در طول 5 سال شورای عالی صلح کدام دستاورده نداشته. پیام ها زیاد هستن، شنونده ها هم در خط تلفن منتظر.
نو اول به وریدون که تنوبت ورکو بیا به پیغامون نور هم ولولو. مهربانی کوی سب
بفرمایید. سلام
سلام نیمونه که در ایز آزه این بپرکیانه.
مهربانی کوی زازه سب
زمان دلان از داره کچیر تا زنی زنی ملک ریشی جمع
پوه شم ناول به دا شیان دي دا چې دا به من دوړم چې دي هم د افغانانو په ذهن دي هم د افغانستان په ذهن دي داسې یو تجارت دی اول د سولې علي شورا ده دویم د پارلمان او د ولسي جرګه ده چې چېر دا غم دی په دوی کښې دی هلته دوی نه په پولیس کښې په اردو کښې یا کوم قمانداني سبا د سولې علي شورا هغه ته راشي نیو زیتې ته راشي دا چېرته کېږي سوله په دې کېږي چې همدغسې قومي خلک سپین ږیري ملایان لرو مشران لرو چې هغه خلک دي چې بالکل د الله په رضا راووځي او یو وار پرې تنخواه وانخلي زه به هلته ومنم چې دا صحیح سوله ده سوله کېدونکې ده په دې سوله نه کېږي چې دوی کورزونې ګرځي پېنځه تنه بډېګاټان پېنځه موټره شاته په بډېګاټانو پسې روان دي همداسې خلک په دې بس کښې سبا په هغه بس کښې دي که دوی سوله سلي غواړي نو دا دې شي د ملایانو نه دي نو کلي مشرانو نه سپینګیرو نه د دې نه دي کار واخلي هلته بیا سوله را شي کنې هغه کنې دا دواړه کوم د هغه چې دي پارلمان د افغانستان په زیان د افغانانو په زیان او دا سولې علي شورا دغه دفتر دغه خلک افغانانو
ډېره مننه کور دې ودان سلامت اوسې بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب راډیو ازادي است
السلام علیکم
وعلیکم السلام
خبرې کوم
مهرباني کوئ صاحب
صلح علي شورا باید ډېر عاجلا منحل شي او د اول نه ډېر ضرورت نه و ځکه داسې تش په نامه باندې دا یو انکان خلکو ساتل چې هغه ځای کښې که زه کوم ځای کښې چېرته والي کوم شي هلته لېږي د دې نه که چېرته هلته اضافه شي دلته بېرته را لېږي مقرروي اړول را اړول دي دلته په دې باندې ډېرې زیاتې پیسې مصرفېږي او دا په صلحه په دوی باندې نه کېږي د صلحې اصلي سبب اصلي عامل د جنګ نور څوک دي جنګ یې تخمیل کړی دی هغه کسان باید لاړ شي خپله صلحه را ځي خارجیان ټول باید د افغانستان نه اوس نه صلحه را ځي دې کسان ته ګزرنګوي خبره هم څوک نه اوري
تشکر سلامت باشین صاحب گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که شورای عالی صلح تا حالا کدام دستاورد نداشته و ما خوان لغوی شورا هستیم و از رئیس جمهور میخواهیم که اعضای شورا را به سارنوالی گفتن معرفی کنه و ماشایشان را هم قطع کنه
سخت بقرده
خیلی آقای عثمان خیل خشمگین هستند. خالد صمیم از ولسوالی دولتشاه لغمان در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح فعلی هیچ به درد کسی نمیخوره و هیچ کار را انجام نداده که به خیر مردم و کشور باشه و همیشه کارهایشان تشریفاتی و نمایشی است و باید گفتن این شورا کاملا تغییر کنه و یا کارش تشریفاتی نباشه. و عبدالحیات خاکسار از پروان نوشته کرده که گفته سوال ما از شورای عالی صلحی است که چی کار کردن برای جوانا و گفتن جوانای افغانستان در حال ترک کشور هستند. ساروان صاحب برخی پیام ها
بله از پر نور رو پیغامونو که یو هم دی انجینیر حبیب الله کوچی دی چی دی لوگر لبابوس خیلی کلی دی و د سولې د شورا لپاره هلې ځلې پکار دي او کیدای شي چې بالاخره له دې طریقه په افغانستان کې سوله راشي. انجینیر حبیب الله کوچی هم د لوګر له بابو سره لیکلي د سولې شورا تش په نامه شورا ده، دوی یوازې معاشون اخلي د سولې راوستو وړتیا نه لري. نوید بلوچ د هلمند څخه لیکلي دي وایي سوله د هر افغان هیله ده او په سوله کې باید هغه کسان شتون ولري چې بې طرفه وي او دواړو خواو ته د اعتبار وړ وي. دغه پیغامونه وو چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې مو راستولي وو.
پیام ها هم زیاد هستند، بریم به شنونده ها که از طریق تلفون خیلی منتظر ماندن.
مهربانی کوی آزادی رادیو ده.
مهربانی
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی
دین کې هیله سلامونه د عبدالغفار حکمت له طرفه څخه ومني د کندهار ولایت مهم مصالح څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نظر مې دا دی ساروان صاحب چې اول خو د صلحې عالي شورا هر څوک چې وي په هر نامه چې وي چې صلح کوي یا د صلحې طرفدار وي هغه که د حکومت استازی څوک کوي که د طالبانو استازی څوک کوي موږ یې طرفدار یو او دې شورا ته موږ پوره هیله لرو. خو دا خبره مشکل دلته په دې شورا کې راوي چې اصلا دغه شورا چې ده هغه صلاحیت عمر صلاحیت نه لري چې هغه د وسلوال مخالفینو سره د حکومت تر منځ منځګړیتوب وکړي. نو موږ د حکومت څخه هم دغه هیله ده چې باید دغه د صلح عالي شورا ته پوره صلاحیت ورکړي تر څو وکولی شي چې د وسلوال مخالفینو سره په یو لاري باندې رسول حراولي ولی خداغه شورا چې دا پوره صلاحیت لري حکومت پوره صلاحیت ندی ورکوي او د دین چارواکو له خوا څخه دغه شورا په دغه دغه شورا په تشکیل کې لاسوهنه هم شوې ده او هغه کسان او معرفي دي چې هغه کسان د وایي په افغانستان کې صلح راشي افغانستان کې امن راشي هغه خپل شخصي اهداف دغه سولي د عالي شورا د لارې څخه لاسته راوړي محترم اشرف غني څخه زموږ دغه هیله ده چې باید دا شورا داسې خپلواکه جوړه
کړي
چې هېڅ نو هېڅ دولتي ارګان د خوا څخه په دې کې لاسوهنه نه وي او دا شورا خپلواکه شي تر څو یو د خوسلوان مخالفینو سره صلح ته موږ او تاسې ورسېږو او دا ټول افغانان یو ارمان یو ټول افغانان یو غوښتنه ده چې هر ارګان یې که د وسلوان مخالفینو د خوا څخه ښه د حکومت د خوا څخه چې صلح غواړي یا صلح کوي په هر ترکیب چې کوي افغانان یې پلویان دي
ډیره مننه ډیره مننه سلامت اوسئ سلامت اوسئ ځکه چې اوریدونکي ډیر دي چې نور هم وکول شي نظر څرګند کړي بل اوریدونکي لرو
بفرمایئ صاحب مهرباني کړئ
بارز سلام ادب خدمت شما آقای جاوید نعیمی اسم از سارون و شنوندگان تان نیازی هستم از
سارون بفرمایئ نیازی صاحب
بله مهربانی
تشکر از شما تشکر از موضوع برنامه البته ما در قبل هم البته بالا همی شورای عالی صلح البته نظریاتی داشتیم که ما از ما قبل طرفداری بودیم که باید که شورای عالی صلح چیز زودتر باید که منحل لغو از بین برود ببینید متاسفانه امروز 72 نفر عضو شورای عالی افغانستان می باشد 72 نظر می باشد یکی طرفدار صلح یکی مخالف صلح یکی با یک کشور دیگه با دیگه کشور یکی با در داخل خدمت یکی در خارج خدمت البته نظریات در مجموع در یک تضاد بوده و شکل یک بم را گرفته و به خود انفجار داده متاسفانه شورای عالی صلح افغانستان البته روز اول تا به ادمیر البته در طول 5 سال 5 کارمندی بزرگ کمک کرده است ما متاسفانه ایفی پول ایفی بلانشست های ایفی بلا وقت هایی که زیاد شد بجز البته نتیجه صفر دیگه کنم دستاورد نداشت ما ببینید شما البته در طول همی بلایی که مصرف شد در طول که همی بلا موترا و نشست ها و مصارف بجای شد اگر این بالای همی نیروهای امنیتی البته در کارهایی که برای عامل منفی همی برا انداخته می شد به خدا قسم از کشوره حالی که نتیجه بیشتر می بود ببینید ما شما جنگ فعلا جنگ ما حالی که ما شما مشخص شده که جنگ با کی است علیه تیم و شما صلح مذاکره کنیم بعد شورای عالی صلح را باید که یک شورای عالی نظامی می ساختن تا زمانی که نیروهای امنیتی افغانستان تقویت تنویر تجهیز نشود و همون کسانانی که خودشان گردن بالاخره دست دراز نکنند به طرف دولت افغانستان آنها را تا به اندازه سرکوب کنند که در نقطه باید که اینها را از بین برند تا واداشان بالاخره بیان که به خود اینها باید که طرف دارد
تشکر
بله باید صلح با پاکستان صلح با کشورهای منطقه صلح با کشورهای دیگه کنه که علیه اونها باید کمی کسانان که علیه دولت افغانستان میگن به نفع اونها کار میکنن این شورای عالی صلح افغانستان تو بی نتیجه است و چیزی باید که منحل و کسانانی که در این البته وضعیت داره چیزی تر البته به بانک قانون سپرده شد اینها کدام کار اساسی را انجام ندادن
تشکر از شما نیازی صاحب سلامت باشین یک شنونده دیگه هم داریم بفرمایید صاحب رادیو آزادی است
خبری اوکی
سلامونه سروان ساتاو دردی رادیو ټول
سلامات
دردی رادیو کارتون کوي د ټول
سلامات اوسه مهرباني کوي
اکوډیان نه کنده دا ورته څه مال تکا چې امریکایان او غربیانونه غواړي چې افغانستان کې ټول راشي ځان نشي د سادي کانال اهل زلي ونه کې دی انګ دا طالبان او دې نه پاکستان کې دا غدا سره ورته دا غواړي چې جنگونه کوي د امریکا او د پاکستان د رسپانه صلاح د خپل افغانستان د غوښتل چې دی دغه باندې سره پلان د خپل افغانستان خپل مونږ نه دی خپل بل خلک دی مونږ نه کې بل څه نه شي وژل
سي یعنی د سولې شورا په اړه کې هیڅ نظر نه ورکوي
د سولې شورا ما چې د ټول اسکان کې چې مستقیم
څوار لسکاله ګورې نه کېږي دا خبر ډیر اوریدونکو مخکې وکړه پنځه کاله کیږي د څوارلس کاله البته د جنجال روان دی خو لیکن د سولې شورا پنځه کاله کیږي چې جوړه شوې ده پر هل ډېره مننه بل اوریدونکی لرو نه ټلیفون یې قطع شو
څو پیغام به خیلی پیام ها زیاد داریم سارون صاحب شنونده ما سمیع الرحمن رحمانی از ولایت پروان ولسوالی سیاگرد غوربند نوشته کرده که اگر شورای عالی صلح و کشورهای خارجی صادقانه عمل بکنند صلح در افغانستان می آید عبدالحی از بادغیس در پیام خود نوشته کرده که شورای عالی صلح هیچ کار کرده نتوانسته و
یک شنونده دیگه ما به نام هدایت الله نوشته کرده که شورای عالی صلح فعالیت های چشمگیر نداشته و باید منحل شود.
د غزنی له زنخان ولسوالی څخه ولی جان لیکلی دی د سولې عالی شورا په د هم څوارلس کلونو لیکلی دی موږ به ورته اصلاح کړو، په پنځو کلونو کې کار نه دی کړی او څه تمه ورته نشته. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه لیکلي د سولې د عالي شورا څخه غوښتنه کوم چې ستاسو په مامورینو کې بې طرفه کسان نشته، د سولې شورا کسان باید بې طرفه وي. یو بل اوریدونکي شفیع الله عمرزی له کندهار لیکلي دی وایي د حکومت ناکامۍ دومره ډېرې چې د سولې شورا پکې اوره کړه. او همداراز زمری له کابل څخه لیکلي دی چې وایي د سولې شورا د حکومت لخوا ده، نو مصارف هم د حکومت او امریکا لخوا ورکول کیږي ځکه طالبان پې باور نه کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا سرپرست ویلي دی یو خبره ورته وکړو چې هغه بیا وایي چې که دا خلک چې دومره مایوسه دي له دې شورا، هغه وایي چې تر اوسه پورې په دې شورا کې د سولې هلې ځلې یوازې دوی نه کولې، بلکې مختلف چینلونه ول چې د سولې په برخه کې کار کوو، نو ټول وخت دوی ته نه وسپارل شوی ځکه د دوی کار دومره نتیجه نه لرله.
برای ببینیم شنونده های ما از طریق تلفن چه گفتنی و پیام دارن، بفرمایید. صاحب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله سلام علیکم، شاد خلوک آزاد هستم، از کابل زحمت دادم.
بفرمایید.
در دارم خدمت شما و تمام شنونده های خوب رادیو آزادی.
سلامت باشین سر مهربانی.
شورای عالی صلح باید نظر یک چیزی هست که به تایید حرفای دوست ما قبلا صحبت کرد.
بله،
اول باید حکومت ما، دولت ما اولا باید این را باید بسنده که ما با کی باید صلح بکنیم، صلح باید از کجا شروع شود. نظامی های ما بسیار دورترین نقاط کشور آشا و عباده برش نمیرسه، تشکیبات برش نمیرسه و یک ضعف دولت برای مخالفین نشان میده و هیچ مخالف حاضر نیست که با یک رقیبی ضعیف صلح بکنه. اولا باید نیروهای امنیتی ما تقویه شود که نیروهای امنیتی ما در گوشه و کنار افغانستان که این مخالفین دشمنای ملت افغانستان را سرکوب بکنه که اونا باید مجبور شود که در پروسه صلح بره، اونا باید صلح پیشنهاد بکنه. نه اینکه در ما یک افغانستان یک دولت است، اما یک اونها یک گروه کوچک است. 5 سال است که دولت افغانستان با تضرع با عذر زاری دست گدایی را دراز کرده، صلح برای ما گدایی که طلب میکنه. دولت افغانستان صلح از مخالفین از گروه کوچک که از سوی سازمان های استخباراتی جاسوسی بیگانه حمایه میشه دست گدایی را طرف از اونها دراز کرده. ما نظر ما است که باید دولت یک موقف روشن‌تر بگیره در برابر صلح، در برابر سیاست خارجی خود، و دولت باید یک سیستم سیاسی را ایجاد بکنه که تمام ملت افغانستان نیروهای امنیتی به خاطر دفاع از سیاست مشتاقانه جانفشانی کنه و از او با تمام نیرو باید حراست و دفاع بکنه از او سیاست.
بله،
هنوز سرباز ما کشته میشه، هنوز نمیتونه که ما به خاطرش شهید میشیم.